السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد وړاندې کوم. د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې مشر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه سکل د جګړې په ډګر کې له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا هم اوري چې په کابل کې د سرطان د ناروغۍ د درملنې لپاره په لومړي ځل یو مرکز جوړ شي، خو د افغانستان د روغتیا وزارت وایي لا هم د سرطان د ناروغۍ درمل د واردونکو درملو په لست کې نشته. لدی هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو چې محمد حدیث پردیسی وړاندې کوي.
السلام علیکم. ستړي مشهي د خبرونو سرټکی جایرئیس عبدالله عبدالله به نن د شانګهای سازمان د مشانو په غونډه کې د ګډون لپاره قرغزستان ته ولاړ شي. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندې مشر وایي افغان امنیتي ځواکونه سکال د جګړې په ډګر کې له ډیرو سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. او په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ اپوزیسیون ګوند تحریک انصاف هغه رپورټونه رد کړل چې وایي دوه غړي په اسلام آباد کې د نښتو پر مهال پولیسو وژلي دي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به نن چهارشنبه د شانګهای د همکاریو سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره قرغزستان ته ولاړ شي. په دې غونډه کې به چې د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې جوړیږي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون ولري. د اجرایي ریاست د مطبوعاتي دفتر په وینا د افغانستان هیئت به د تروریزم پر ضد د سیمه ییزې مبارزې پر پراختیا او په دې سازمان کې د دایمي غړیتوب ترلاسه کولو په اړه خبرې وکړي. افغانستان د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د کتون کې پتوګه منل شوی دی. د هند او پاکستان حکومتونو هم په دې سازمان کې د دایمي غړیتوب غوښتنلیکونه ورکړي دي. د شانګهای د همکاریو سازمان مشران به سبا رسمي غونډې پیل کړي. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندې مشر جنرال جوزف ویټل وایي چې افغان امنیتي ځواکونه سکال د جګړې په ډګر کې له ډیرو سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. هغه ارقام چې په وروستیو کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څارنې سر مفتش خپاره کړي څرګندوي چې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې تر 5,500 زیات پولیس او عسکر وژل شوي او تر 9,500 زیات زخمیان لري. د افغانستان پوځي ځواکونه د امنیتي چارو د مسؤلیت اخیستلو د دویم کال بشپړولو ته نږدې دي. د ناټو ځواکونو په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ختم کړ او د ټول افغانستان د امنیت مسؤلیت د دې هیواد کورنۍ ځواکونو ته ورکړ. جنرال جوزف وټل پرون سه شنبه فرانس پریس خبري اژانس ته ویل چې له دې ټولو ستونزو سره افغان امنیتي ځواکونو د امنیت ټینګولو لپاره خپل تعهد څرګند کړی دی. د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د روانې جګړې له امله لږ تر لږه 1,200 کورنۍ د جلال آباد ښار ته کډه شوې دي. په پچیرګام ولسوالۍ کې په وروستیو کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یادایش حملې زیاتې کړې چې له امله یې خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ننګرهار د والي ویان نطولا خوګیاڼي پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له امله له بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې پیل شوې دي.
تکال د شینوارو په ولسوالۍ پاچین حسکني بندازان کوټ ولسوالۍ کې په وروستۍ کې د پچراګام ولسوالۍ د نیټې وجه له امله زرګونه کورنۍ راکډول شوې دي. تر اوسه پورې داسې دقیق ارقام نشته، خو موږ ویلای شو د سلل زر په شاوخوا کې کورنۍ د بیلادیرو ولسوالۍ مرکز جلال آباد ښار او همداراز د سودو کاما او سرود ولسوالۍ ته ځای شوي دي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 400,000 افغانان د جګړې له امله له خپلو سیمو تېښتې ته اړ شوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ اپوزیسیون ګوند تحریک انصاف هغه رپورټونه رد کړل چې وایي دوه غړي په اسلام آباد کې د نښتو پر مهال پولیسو وژلې دي. تحریک انصاف ګوند پرون سه شنبه په یوې اعلامیه کې ویل چې د پیښې تر څېړنې وروسته څرګنده شوه چې په دې نښته کې څوک نه دي وژل شوي. عمران خان هم په ټویټر ویل چې له پولیسو سره په نښته کې د اپوزیسیون هیڅ غړی نه دی وژل شوی. د تحریک انصاف ګوند غړي وړ مشپه د صدر اعظم نواز شریف پر ضد د لاریون لپاره چې نن باید ترسره شوی وایي د اسلام آباد پر لور خوځي دلیو، خو له پولیس سره د نخت لامل خپل پلان لغوه کړ. تحریک انصاف ګوند ادعا کړی وه چې پولیسو د مظاهره چیانو د خورولو لپاره اوښکې بهیونکي ګاز استعمال کړی وو او دوه تنه یې وژلي دي. په شمالي وزیرستان کې پرون سه شنبه د پاکستان د پوز پر یو کاروان په بمی حمله کې یو منصبدار وژل شو او شپږ اسکر زخمیان شوي دي. د پاکستان د پوز خبر پاڼه وایي چې پیښه په وانه کې شوې ده. د سیمې خلکو ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې تر چاودنې وروسته پوځیانو سیمه کلابند او تلاشي کړې ده. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ترکی ته خبرداری ورکړی چې له تحریک آمیز اقداماتو لاس واخلي. د ترکی پوځ پرون سه شنبه خپل ټانکونه او زغروال موټر له عراق سره پولي ته نږدې سیمو ته واستول چې له موصل خار ډیر واټن نه لري. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې بغداد له ترکی سره جنگ یا جنجال نه غواړي، خو د پیښېدو په صورت کې عراقي ځواکونه ورته تیار دي. العبادی د ترکی پر پوځونو غږ وکړ چې په موصل خار کې د داعش پر ضد په روانو عملیاتو کې دي له مداخلې ډډه وکړي. هغه ویل چې که د ترکی پوځ په دې جنگ کې شامل شي، د عراق امنیتي ځواکونه به د دښمن په توګه ورسره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو تعلیمي او کلتوري اداره یا یونسکو وایي په تیرې یو لسیزه کې د نړۍ په سطحه پارو 15 ورځو کې یو ژورنالیست وژل شوی دی. یونسکو په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شوی ویلي چې په تیرو لسو کلونو کې 820 ژورنالیستان وژل شوي چې له دې ډلې 115 تیر میلادي کال کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د اداره وایي په تیرې یو لسیزه کې 2015 میلادي کال د ژورنالیستانو لپاره دویم لوی خونړی کال و. د یونسکو د راپور له مخې عراق او سوریه چیرته چې داعش ډلې زیات خبریالان اعدام کړي، د ژورنالیست نو لپاره له حد زیات خطرناک سیمې دي. په دواړو هیوادونو کې په 2014 کال کې 40 او په 2015 کال کې 30 خبر اعلان وشل شوې دي. یونسکو وایي اوکراین، افغانستان او پاکستان هم د ژورنالیستانو لپاره خطرناک هیوادونه ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د راپور لمخې په 2014 او 2015 کلونو کې په اوکراین کې و، په افغانستان کې 15 او په پاکستان کې 4 خبر اعلان وشل شوې دي. نوې نظر پښتنه څرګندوي چې د هغو اوکراینیانو شمیر زیات شوی چې په ناټو تړون کې د خپل هیواد د غړیتوب ملاتړ کوي او د روسیې په مقابل کې احساس سوړ دی. په دې سروې کې څرګنده شوې چې د اوکراین 43% خلک په ناټو تړون کې د خپل هیواد د غړیتوب ملاتړ کوي. 4 میاشتې وړاندې د دې خلکو شمیر 9% و. په ناټو کې د اوکراین له غړیتوب سره یوازې 9% خلکو مخالفت څرګند کړی. په سروې کې همداراز څرګنده شوې چې په سلو کې 15 اوکراینیان د روسیې په وړاندې خپل احساس سوړ یا ډیر سوړ ګڼي. سروې د کاناډا د حکومت په مالی مرسته په امریکا کې د یو تحقیقاتي مرکز په استازیتوب په اوکراین کې د راتینګ ګروپ په نوم ادارې ترسره کړې ده. په سروې کې څرګنده شوې چې ډیر خلک د اوکراین د حکومت له اقتصادي پروګرامونو او د اداري فساد پر ضد مبارزې څخه راضي نه دي. او روسي خبر د ترکی لوی درستیزانو د کمیټې مشر د سې شنبې پورس په مسکو کې ل خپل روسي سیال سره ولیدل. د روسي د دفاع وزارت وایي چې جنرال هیلس یاکار او د هغه روسي سیال جنرال والری ګراسیموف د سوریه د شمالي سیمو او د عراق او سوریه پر پوله د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. روسي مقامات وایي دواړه جنرالان د سوریه په حالت کې د وضعیت د نورمال کولو پر لارو شارو هم وغږیدل. د ترکی پوز ویلي چې د دې هیواد د لوی درسیزانو د کمیټې مشر له خپل روسي سیال سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د بالقوه پوځي همکاري او د منځني ختیځ د حالاتو په اړه خبرې ترسره کړي. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ او مهم خبرونه هم دومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له حدیث پردیس څخه واوریدل. د امریکا د پوست د مرکزی قومندې مشر جنرال جوزف ووټل وایي چې افغان امنیتي ځواکونه سکل د جګړې په ډګر کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. په دې خبرونه کې دا هم اوري چې ولې د لښکرګاه پر شاوخوا جګړه تر اوسه اوږده شوې ده.
ډېر په ندرت به تاسو داسې څه پیدا کړي چې هلته د ملکي خلکو ته زیان رسېده. دلته دولت مسلمان دی چې دا ټول شیان په نظر کې ونیسي.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د داعش د افراطیت پر وړاندې مبارزې په نوم کتاب چې د افغانستان په شمول د نړۍ 16 نورو هیوادونو د څېړونکو د څېړنو وروسته چمتو خپور شوی، پکې د داعش حضور، مالی سرچینو او اهدافو ترڅنګ یو شمېر نور مهم مسایل راغلي دي. په کابل کې د سرطان د ناروغۍ د درملنې لپاره په لومړي ځل یو مرکز جوړ شوی، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي لا هم د سرطان د ناروغۍ درمل د واردېدونکو درملو په لست کې نشته. د نور رپورټونو سربېره د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار 19 پروګرامونه اورئ.
نندارتونونه که نورو ته ګټه لري او که نه لري، خو جوړونکو ته یې سره طلا ده.
ازادي راډيو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د امریکا د پوسټ د مرکزی قومندې مشر جنرال جوزف وټل وایي چې افغان امنیتي ځواکونه سکال د جګړې په ډګر کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. دا په داسې حال کې هغه ارقام چې په دې وروستیو کې خپاره شوي څرګندوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تلفاتو شمیر هم ډېر لوړ دی. د افغانستان پوځي ځواکونه د امنیتي چارو مسؤلیت اخیستلو دوهم کال بشپړولو ته هم نږدې دي. د ناټو ځواکونه په 2014 کال کې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ختم کړ او د افغانستان ټولې امنیتي چارې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارلې. په دې اړه فرشته جلال زی رپورټ لري.
د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف وټل د فرانسې خبري اژانس په مرکه کې ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه سږ کال د جګړې له سخت موسم سره مخامخ وو. خو د جنرال وټل په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه له زیاتو تلفاتو سره توانېدلي چې د طالبانو مخنیوی وکړي او طالبان یې خپل هدف ته د رسیدو منه کړي دي. د لوړ رتبه امریکایي جنرال ټینګار کړی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د زیاتو تلفاتو په بدل کې د طالبانو د نفوذ د پراختیا مخنیوی سوی او د دې هیواد ملي اردو په ځانګړي ډول خپل کلک تعهد څرګند کړی دی. فرانس پرس وایي په 2015 میلادي کال کې د افغانستان ملي اردو او پولیسو په جګړه کې 6000 تلفات درلودل. په دې کې 5000 تنه وژل شوي او 15000 تنه زخمیان وو. جنرال جوزف وټل چې په وروستیو کې کابل ته تللی فرانس پرس ته ویلي چې سږ کال د افغانستان د امنیتي ځواکونو تلفات د تیر کال په پرتله ډیر لوړ وو. په افغانستان کې د امریکا د مصارفو د مفتش دفتر ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې تر 15000 زیات پولیس او عسکر وژل شوي او تر 9500 زیات زخمیان لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جګړې موسم لا پای ته نه دی رسیدلی. د فرانسې خبري اژانس وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر باید 190000 ته لوړ سوی وای، خو هغوی اوسمهال د 190000 په شاوخوا کې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې د جګړې په ډګر کې د تلفاتو د زیاتوالي له امله امنیتي ځواکونه د وګړو د شمیر له کموالي سره هم مخامخ دي. جنرال نیکلسن ویلي چې د افغانستان ملي اردو د عسکرو د شمیر د زیاتولو په برخه کې لا هم خپل هدف ته نه دی رسیدلی، چې د هغه په وینا یو بل لوی دلیل یې کمزوري رهبري او د اداري فساد سیاتوالي دی. جنرال نیکلسن فرانس پرس ته څرګنده کړي چې هغه پولیس چې په پوستو کې وژل کیږي حتی په ډیرو مواردو کې د خوراک او څښاک لپاره کافي مواد نه لري، وسلې او تجهیزات کافي نه ورته رسیږي او په ډیرو مواردو کې لیدل شوي چې د هغوی قومندانان له سره په هغو سیمو کې نه وي. خو د دې دواړو لوړ رتبه امریکایي جنرالانو له څرګندونو سره په افغانستان کې د امریکا د لګښت د ستر مفتش دفتر په خپل وروستي رپورت کې ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو مورال ښه دی او د امنیتي قواو تقریبا په څلورو کې درې برخې ورته ویلي چې تنخواه شده او پالنه یې کیږي. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت ویندوی جنرال چارلز کلیفلند فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې افغان ځواکونه وتوانېدل چې د طالبانو د فعالیت مخنیوی وکړي. د هغه په وینا د وسلوالو طالبانو ستراتیژیک هدف سږ کال دا و چې یو لوی ولایت ونیسي. هغوی که څه هم د کندوز ښار ته ننوتل او پر لشکرګاه او ترینکوټ یې هم زور ازمویلی، خو نه دي بریالي شوي چې د هدف ترلاسه کړي. د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د زیاتو تلفاتو خبر په داسې حال کې خپور شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امنیتي ځواکونو له یو شمېر قومندانانو سره وکتل او وی ویل چې سخت وخت په مخ کې دی او امنیتي ځواکونه باید تیار وي. خو ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان خلکو په وروستیو 4 لسیزو کې د دې هیواد د امنیتي ځواکونو دومره زیات ملاتړ نه دی کړی او دا یې د امنیتي ځواکونو یو ستر بری وبلل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. ولې د لخکرګا پر شاوخوا جګړه اوږده شوه؟ په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار قهرمان وایي جګړه ځکه اوږده شوه چې د عملیاتو د شدت په وجه خلکو ته ځاني او مالي زیان ورسیږي. د لخکرګا اوسیدونکي او ولایت شورا وکیلان بیا د حکومت څخه د چټکو عملیاتو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو درېو میاشتو راهیسې د لخکرګا په دوهم او درېیم حوزه کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. په دې اړه نور حال لسیمې زموږ د همکار په ریپورت کې اورو.
کچې هم حکومتي سرتیرو د لشکرګاه په شمال او لویدیځ کې یو شمېر سیمې بیرته د وسلوالو څخه نیولې دي، خو حالت ډېر تغیر نه دی کړی. اوس هم د ښار له منځه د لویو توپونو فیرونه د خلکو فکر د ځان لور ته اړوي. او د جګړې کرښو ته چیرمه اوسیدونکي د ناامنیو د ویرې شپې په ویښه تېروي. اوس ورځو کې د ښار په منځ کې بیروبار عادي سوی دی، اکثره دوکانونه پرانیستي دي. داسې ښکاري چې خلک د روان حالت سره ورو ورو عادت سوي دي، خو د لشکرګاه یو شمېر واټونه او مهم سړکونه لا هم د افغان ځواکونو لخوا کلک څارل کېږي. د ډېرو خلکو سره به دا پوښتنه وي چې ولې د لشکرګاه پر شاوخوا روانو جګړو دومره وخت ونیوی. په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر او پولیسي جرګه کې د دې ولایت د خلکو استازی عبدالجبار کرمان وایي که څه هم د پراخ عملیاتو وړتیا لري، خو ځکه کرار او بتي پر مخ دي چې عامو خلکو ته د سر او مال زیان ونه رسېږي.
موږ فقط د ډېر احتیاط څخه کار اخلو چې هر څه باید په احتیاط ترسره شي، او د احتیاط د ثبوت لپاره هم دا تاسې ژورنالیستان که د یوې میاشتې جګړه ټوله دقیقه وارزوئ، یعنی ډیر په ندرت به تاسې داسې څه پیدا کړي چې هلته د ملکي خلکو ته زیان رسېدل. دلته دولت مسلمان دی چې دا ټول شیان په نظر کې ونیسي، او که نه وړتیا که چیرې محاسبه کوي وړتیا د مخالفینو دومره ټیټې کچې ته تللې ده چې بالکل دولت کولی شي چې په ډېر سادګۍ او اسانۍ باندې ډېرې سیمې د دوی څخه دوباره تر کنټرول لاندې راولي. ولې دلته چې احتیاط شرط دی، د دې لپاره چې ولس باید نور آزار ونه ویني.
څه باندې درې میاشتې کېږي چې د لشکرګاه په دوهمې او درېمې اوزو کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي، سره د دې چې حکومت لشکرګاه ته د لسګونو تازدمو او اضافي سرتیرو د رسېدو خبرونه ورکوي، خو لیدل کېږي چې معلوم پرمختګ نه لري او لا هم د ښار د دوو اوزو ډېرې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي. عبدالجبار کرمان که څه هم په دې تیرو نږدو درېیو میاشتو کې د رامنځته شویو مثبتو تغییراتو خبر ورکوي، خو د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي اوسنی وضعیت دوی ته د منلو نه دی او په دې ډول روان عملیات نتیجه نه ورکوي.
دلته ملي اردو خود سره دی، دلته پولیس خود سره دی، دلته د نظم عامه قطعات خود سره دی. هر څوک د خپلو شخصي ګټو لپاره په سیمه کې جګړه کوي. باید موږ یو منظمه سوک اداره او رهبری ولرو. بې ځایه مصارف دي، بې ځایه پیرونه دي د خلکو پر کورونو باندې کېږي. تر څو جګړه صحیح قوي کومندان په سیمه کې ونه لري، جګړه هیڅ ممکنه نه ده چې موږ دې وګټو.
کریم اتل د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تازه دمې او کافي سرتیري نسته، د حکومت مسؤلین یو بل نه مني او په امنیتي کمربند کې میشت کمانډانان او سرتیري ته خپل منځ همغږي نه لري. د ولایتي شورا رئیس یاد موارد د جګړې د اوږدېدو د عمده عواملو څخه بولي، خو عبدالجبار کرمان وایي هر لحظه د عملیات او تصفیه پر بهیر کار کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل سره د دې چې د لشکرګاه پر شاوخوا د جګړې د شدت او بیا تولیدو تهدیدونه له منځه تللي دي، خو وسلوال لا هم دې ښار ته د ننوتلو پروګرام لري.
که زه تاسو ته ووایم چې هر څه ډېر مثبت روان دي، خو دا هم غلطه ده، دا هم د انصاف څخه لري. ولې تغییر راغلی؟ په وضعیت کې مطلق مثبت تغییر زه احساسوم، وینم، ولې هر څه تر اوسه پورې نه دي مثبت شوي. ولې تلاش روان دی، ذهن پر دې جوړ دی، عقیده موجوده ده چې باید هر څه سم شي، مثبتې خوا ته ولاړ شي.
په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کرمان وویل د افغان او بهرنیو ځواکونو په مځکنیو او هوایي بریدونو کې د وسلوالو لیکې کمزوري کړي دي. ښاغلی کرمان د کمزوري همغږي خبره رات کړه، ویل په تیرو څو اونیو کې توانېدلی دي چې سرتیري د سره سوک او تر یوې واحدې رهبرۍ لاندې وجنګوي. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید اخندزاده هم د لشکرګاه پر شاوخوا د روانو ناامنیو پر اوږدېدو نیوکه کوي. مجید اخندزاده تور پورې کوي چې په مرکز کابل کې ځینې دولتي مسؤلین د جګړې په اوږدېدو کې ګټې لري او په دومره اسانۍ نه غواړي د لشکرګاه پر شاوخوا ناامنۍ ژر او پر وخت مهار سي.
د هلمند جنگ د پیسو جنگ دی، د هلمند جنگ د تجارت جنگ دی، د هلمند جنگ د جنرالیو او د تورن جنرالیو جنگ دی چې دلته خلک جنرالیو او تورن جنرالیو رتبه باندې اخلي او بزنس ته کچیر د هلمند جنگ ودرېږي. دا په مرکزی مسلمانو بزنس په دادرېږي، تجارت په دادرېږي.
خود هلمند دولتي مسؤل په خاص ډول د اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کرمان ضرب الله جل ورکوي وایي په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د لشکرګاه له څنډو او مرکزي ولسوالیو څخه جګړه لرو ولسوالیو او سیمو ته په شا کړي. محمد علي استاي، د ازادي راډیو هلمند.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي رادیو د ازادي رادیو پر وپنا ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شي. اجمل تورمان د کابل د نن چاپ مطبوعات لوستي او د مهمه مقالو ځینې برخې دروروي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په افغانستان کې په نظام کې دننه د لوړ پوړو چارواکو د اختلافونو د هواري او دغه شان د افغان ځواکونو د تیرو شپږو میاشتو د عملیاتو د ارزونې په کانفرنس کې د افغان او بهرنیو چارواکو څرګندونې راخیستې دي. ارمان ملي خپلواک ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي چې د هغو اختلافونو له امله چې په نظام کې دننه د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ موجود دي، د نظام اعتبار په شدت سره اغیزمن شوی دی. په اثر مقاله کې راغلي د اختلافونو موضوع تر هغه بریده جدي شوی چې د دوشنبه په ماښام د جنبش او جمعیت د مشرتابه پلاوی د ځینې غړو ترمنځ په لیدنه کې د موقت ادارې خبره هم مطرح شوې ده. د سر مقاله لیکوال لیکلي په ورته وخت کې تیر ورځ دا هم وویل شول چې جهادي او د حراست شورا د لوړ پوړو دولتي چارواکو ترمنځ د اختلافونو د اواري لپاره تیاری ښودلې ده. د سر مقاله لیکونکو په باور د اختلافونو څرګند او د افغانستان د خلکو په تاوان دي او په هر ډول چې کیږي حکومتي مشران او لوړ پوړي چارواکي باید بیرته سره یو شي. خو بیا خپلواک ورځپاڼې بیا په خپل نننۍ ګڼه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په حواله لیکلي له ولسمشر غنی سره هوکړې ته رسیدلی وو او ټاکل شوی اعتراضیه لاریون یې هم لغوه کړی دی. په مطلب کې راغلي چې ښاغلي دوستم دغه څرګندونې پرون په جوزجان ولایت کې رسنیو ته کړي او ویلي دي چې د ده او ولسمشر غنی ترمنځ لانجه په بشپړه توګه هواره شوې ده. په مطلب کې دا هم راغلي چې د افغانستان د جهادي ګوندونو د عالي شورا مشر حضرت صبغت الله مجددي هم ویلي چې له ولسمشر او جنرال دوستم سره د وروستیو اختلافونو د اواري په اړه خبرې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د افغان امنیتي ځواکونو د تیرو شپږو میاشتو د عملیاتو او هم د وسلوالو مخالفینو د خوځښتونو د ارزولو خبره کړې ده. په مطلب کې د دفاع وزارت د ویان جنرال دولت وزیري په حواله لیکل شوی چې په دې اړه یو درې ورځنی کانفرنس د سې شنبه په ورځ په دفاع وزارت کې پیل شوی دی. د هیواد سرمقاله لیکونکي بیا په خپل سرمقاله کې همدې موضوع ته په اشاره سره د افغان ځواکونو د تیرو شپږو میاشتو کړنې او عملیات کامیاب رسولې دي. خو سرخط خپلواک ورځپاڼې بیا په همدې کانفرنس کې په افغانستان کې د بهرنیو او ناتو ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکولسن څرګندونې راخیستي چې ویلي دي ترهګر او طالبان د کرخې له هغه اړې څخه راځي. تر دې وروسته باید پاکستان طالبان او نور ترهګرو ډلو ته ځای ورنه کړي. نړیواله ټولنه د افغانستان په خوا کې ده. هر هیواد چې وي او وغواړي افغانستان کمزور کړي، امریکا او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
د داعش د افراطیت پر وړاندې مبارزې په نوم کتاب چې د افغانستان په شمول د نړۍ د شپږو نورو هیوادونو د څېړونکو د څېړونکو وروسته چمتو خپور شوی، په کې د داعش د حضور مالی سرچینو او اهدافو ترڅنګ یو شمېر نور مهم مسایل راغلي دي. د دې کتاب د افغانستان د برخې څېړونکي حکمت الله اعظمي دی چې په افغانستان کې داعش د حضور اهدافو او اندېښنو په اړه زموږ همکار محمد واصل وصال ورسره خبرې کړې دي.
کپ مشخص ډول راته وایست داعش د کوم هدف لپاره رامنځته شوی او دوی کوم اهداف په افغانستان کې تعقیبوي؟
ګورې داعش خو ما ویل چې عین همغه اسلامي دولت جوړېدل دي چې کوم د داعش په عراق او سوریه کې دی، مګر افغانستان ولې ورته مهم دی د څو دلایلو څخه ورته مهم دی. یو دلیل دا دی چې د افغانستان د خود جغرافیا ډیره مهمه ده. داعش تک کوشش کوي چې سنټرل ایشا او ساوث ایشا د دې د خپل هډ کوارټر په افغانستان کې ده. یو دا خو چون مخکې نه مخکې جنگ روان دی، نو دا دوی ته ډیر اسانه ده که چیرې په عراق او سوریه کې دوی هر نوع فشار لاندې راشي نو مشرتابه به یا افغانستان ته راځي او یا به افریقایي هیوادونو ته چې نایجیریا تر ټولو مهمه ده وریځي. بل دا دی چې په اسلام کې دا د خراسان ځای یا د خراسان استفاده کول دا ډیر مهم دي د داعش ایدیالوژي لپاره. نو که چیرې داعش په ټول نړۍ کې هم اسلامي خلافت چکم دی غواړي په اسلامي نړۍ کې، که هغه ار څومره تقویه سي په افغانستان کې دغه تقویه نه کړي نو هغه بیا ناقص حساب کیږي. چونکه د اسلام په اسلام کې خراسان ته خاص ځنګړی ځای ورکول شوی دی او دوی د دې څخه غواړي استفاده وکړي. حضرت مسلم دا پیشګوئی کړې ده چې تور بیرغونه به د خراسان څخه راپورته کیږي او بیا به دوی ټول اسلامي نړۍ دغه کوي آزادوي فلسطین او د ټول ځایونه، بل خصوص د افغانستان او پاکستان تر مابین چې کوم د سرحدي سیمه دي، د غرنۍ سیمه دي، نو دا تر ټولو یو ښه ځای دی ویني چې خپل مشرتابه در سره دغه کی کچویر په نور ځای کې په خطر
د سوریه او عراق دایش او د افغانستان دایش خپل کې ساړی کلری او یسته تفاوتونه دغه د عراق او د سوریه او د افغانستان د دایش ترمنځ توپیرونه شته
ګوري دایش په افغانستان کې مستقیم اړیکې د دایش په عراق او سوریه سره د دې کې شک نشته او دی رسمن په جنوري 2015 کې د دایش د عراق او سوریه باندې ځخوا څخه په رسمیت وپیژندل شو او د دې مشرتابه ور وټاکله د دې ایدیالوژي نظریاتي په هر لحاظ عین تاکتیکی لحاظ باندې عین نامغه دایش ته چې په عراق او سوریه کې دی دا صحیح خبره ده چې دلته دوی تر اوسه پورې اوغند روښ نه دی کړی لکه په عراق او سوریه کې چې کړی دی مګر دوی همغه کوششونه کوي دی روف خادم چې کله منځنی ختیځ ته ولاړی بیا د ځان سره ډېرې زیاتې پیسې راوړل چې په جنوب کې تقسیم وول او یا مثلا دا سره زر راوړل کېدل د ایران د طریقې څخه بیا د دایش غړو ته چې په ننګرهار او نور سیمو کې بیا بدوي
اندېښنو په برخه کې کراته وایه چې دایش په افغانستان کې څومره د اندېښنې وړ دی او د افغانستان د سولې په پروسه باندې د دوی اغېز څه دی
ګورې په دې کې خوشاله نسته چې دایش یو لوی خطر دی او دا افغان دولت هم دی طالبان هم دی په دا خاطر دی یو نو ګډ سره جنګیږي او په بالخصوص په ویلو کې چې کله دایش راغلی د اختر محمد منصور د طالبانو در کله دی رهبرونو د دایش پر وړاندې یو ډیر هارد یا یو ډیر سخت خبرګون وشو دی چې دوی په دې پیدل کچېره دایش دل ترشت کوي نو کچېره ایهان د طالبانو د افغان دولت تر مابین یو نو د سولې تفاهمات راځي یا مذاکراتو کې پرمختګ د جینو دایش په یو بدیل وی هغه جنگیالۍ ته چې جنگ دوام غواړي یا د پیسو لپاره یا د ایدیالوژي لپاره نو دا په ټوله کې ډیر غټ خطر دی او افغان دولت پر دې باندې ډېر شو پیږي نه یوازې د افغانستان ته خطر دی بلکې سیمې ته خطر دی نو کچېرې دایش رشد کوي وکي زه فکر کوم چې وس متاسفانه بدبختانه دی رشد کوي نو دی به د جنگ راتلونکي وسیږي په افغانستان حال کې به وکولای شي چې آینده افغان طالبانو ځای ونی
د تمویل په برخه کې کراته وایا چې دایش د چاله خانه تمویل کوي دا سی ودونه شته چې دوی سپورټ کوي یا ملاتړ کوي
ځینې نظریې دي هغه توکي دي چې خلک وایي چې دا یا د امریکا پروژه ده یا د پاکستان پروژه ده یا د افغان دولت پروژه ده دا یو هم صحیح نه دي دا صحیح نه دي ګورې افغان د تاسو ګورې دا ډېر په بحثونو کې راپورته کیږي چې آیا د امریکا د دایش ته حمایت ورکوي ترڅو پرې آسیایي مرکزی ایران او چین ته یو نوی تهدید او روسیې ته تهدید پیښ کړي خلک حتی هند پر دې باندې تورنوي چې هند د دایش تر شا ده دا ټولې غلطي کاملا د امکاناتو مالی امکانات تر ډېره حده پورې د عراق او سوریې څخه راتلله
د دایش د افراطیت پر وړاندې مبارزه په نوم کتاب چې د افغانستان په شمول د نړۍ د 16 هیوادونو د څېړونکو د څېړنو وروسته چمتو شوی خپور شوی دی پکې د دایش د حضور مالی سرچینو او اهدافو ترڅنګ یو شمېر نور مهم مسایل راغلي په دې اړه مو د دې کتاب د افغانستان د برخې د څېړونکو حکمت الله اعظمي څرګندونه واورېدې
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د پاکستان پوز وایي د دوی پر یو افسر او سرتیرو پرون په جنوبی وزیرستان کې چاودنه شوه چې پکې یو منصبدار وژل شوی او یو شمېر سرتیری ټپیان دي لپاره خبره په ځازادي رادیو خبريال رپورت لري
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولیسو سیرما د جنوبی وزیرستان په قبایلی سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پر کاروان باندې چاودنه شوه چې ګڼ شمېر سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده د پوځ مطبوعاتي څانګې په دې اړه په خپل کړي بیان کې ویلي چې دا پیښه د سې شمې په ورځ د جنوبی وزیرستان په مرکز واڼه کې رامنځته شوې چې په نتیجه کې د پوځ یو جګپوړی افسر میجر عمران وژل شوی او شپږ نور سرتیري پکې ټپیان شوي دي د جنوبی وزیرستان ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې تر پیښې وروسته ګڼ شمېر امنیتي سرتیري د پیښې ځای ته ورسېدل سیمه یې محاصره کړه او تلاشي عملیات یې هم وکړل جنوبی وزیرستان افغان پولی ته سیرما پرته قبایلی سیمه ده چې له شمالي وزیرستان سره نښتې پوله لري او له 2000 میلادي کال راهیسې پکې ترهګرو منګولې خښ کړي او پرامتي ځواکونو قومي مشرانو او دولتي ودانیو بریدونه کوي که سوم امنیتی ځواکونو په 2009 میلادي کال کې په جنوبي وزیرستان کې د میشتو ترهګرو پر ضد د راهي نجات په نامه پوځي عملیات وکړل، خو سربیره پر دې لا هم په دې سیمه کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه کیږي او ځاني زیان راړوي. په دغه سیمه کې پر امنیتي ځواکونو د ترهګرو بمي چاودنې او بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې په شمالي وزیرستان کې د میشتو ترهګرو پر ضد د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا په 2014 میلادي کال کې پیل شوي ضربې ضد پوځي عملیات لا هم دوام لري. پوځي مقامات وایي چې تر دې دمه په دغو عملیاتو کې تر 3000 زیات کورنۍ او بهرني وسله وال وژلي، د هغوی لسګونو مرکزونه او پټنځایونه له منځه وړي او نیټورک یې ورته ختم کړی دی. د پوځي مقاماتو په وینا په دغو عملیاتو کې تر دې دمه لږ تر لږه 490 امنیتي سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې که څه هم په شمالي او جنوبي وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو د بریدونو مسله تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخلي، خو تر دې دمه لا کومې وسله والې ډلې په وانا کې د پاکستاني پوځ پر موټر د برید مسولیت پر غاړه نه دی اخیستی.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او رای دوستانو لستیم بجې شوې دي. له محمد حدیث پردي څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به نن چهارشنبه د شانګهای د همکاریو سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون لپاره قرغیزستان ته ولاړ شي. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمانډې مشر جنرال جوزف فوټل وایي چې افغان امنیتي ځواکونه سږکال د جګړې په ډګر کې له ډیرو سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د روانې جګړې له امله لږ تر لږه 1200 کورنۍ د جلال آباد ښار ته کډه شوې دي. په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ اپوزیسیون ګوند تحریک انصاف هغه رپورټونه رد کړل چې وایي دوه غړي په اسلام آباد کې د نښتو پر مهال پولیسو وژلي دي. په شمالي وزیرستان کې پرون سه شنبه د پاکستان د پوځ پر یو کاروان په بمی حمله کې یو منصبدار وژل شوی او شپږ عسكر زخمیان شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر البادی ترکیه ته خبرداري ورکړې چې له تحریک امیز اقداماتو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو تعلیمي او کلتوري اداره یونسکو وایي په تیرې ولسیزه کې د نړۍ په سطح په هرو 15 ورځو کې یو ژورنالیست وژل شوی دی. نوی نظر پوښتنه څرګندوي چې د هغو اوکراینیانو شمیر زیات شوی چې په ناټو تړون کې د خپل هیواد د غړیتوب ملاتړ کوي. او د ترکیې د لوی درستیزانو د کمیټې مشر د سې شنبې په ورځ په مسکو کې له خپل روسي سیال سره ولیدل.
په کابل کې د سرطان د ناروغۍ د درملنې لپاره په لومړي ځل یو مرکز جوړ شو، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وی لا هم د سرطان د ناروغۍ درمل د واردونکو درملو په لیست کې نشته. په ورته وخت کې د دې مرکز مسؤلان وایي چې دغه مرکز د ولسمشر د لومړۍ مېرمنې په ابتکار جوړ شوی چې د سرطاني ناروغیو ډېرې ستونزې پکې حل کیږي. زموږ همکار ابراهیم صافی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان په پلازمینه کابل کې د لومړي ځل لپاره د سرطان د ناروغۍ د درملنې په هدف یو مرکز په داسې حال کې په کار پیل کوي چې تر دې دمه دغه ناروغۍ درمل رسمن هیواد ته نه راوړل کیږي. دغه مرکز چې د افغانستان د ولسمشر د میرمنې بی بی ګل غنی په ابتکار جوړ شوی 25 بستر لري. دغه مرکز چې د کابل د جمهوریت په روغتون کې جوړ شوی درملنې وړیا د خو طبي تجهیزات یې کم دي. په روغتیایي چارو کې د افغان ولسمشر د میرمن سلاکاره فوزیه عالم وایي ناروغان دلته له راتلو وړاندې باید د تشخیص لپاره نورو خصوصي روغتونونو ته لاړ شي او همداراز د اړتیا وړ درمل هم له بازه راوخلي.
فعلا آلات تشخیصي نداریم.
دا وایي اوس تشخیصي آلات نه لرو. درملنه کولی شو. ډاکټر صاحبان شته. ښه ناکولوژي لرو. لومړی باید زموږ سوداګر مرسته وکړي. دوهم که امکان وي یو شمېر عربي هیوادونه سفارتونه سفیرانو ته مو ویلي که دوی وکولی شي په دې برخه کې همکاري وکړي. په دې وروستیو کې په سرطان د اخته ناروغانو شمېر په افغانستان کې مخ په ډېرېدو دی. د دغه مرکز مسؤلین وایي هره ورځ شاوخوا 100 کسان د درملنې لپاره راځي چې دغه مرکز ورته بسنه نه کوي. په دغه مرکز کې دوه تنه ناروغان محمد حکیم او شمس الله ازادي راډیو ته وویل لا کله چې دلته راغلي روغتیایي وضعیت یې خده.
تشخیص یې کړه چې سرطان یې. دا مې دوهم وار دی چې دلته راځم، واکسین کېږم او درمل اخلم. د لومړي ځل په پرتله اوس مې درد کم شوی دی. درمل مې اخیستي دي، واکسین شوی یم او دوهم ځل هم واکسین شوم. اوس مې د درملنې درېمه دوره ده. د زړه درد مې ښه شوی دی.
د سرطان د درملنې په هدف دا لومړنی مرکز دی چې جوړیږي، خلا هم د سرطان د ناروغۍ درمل د واردونکو درملو په لیست کې نشته او په قاچاقي ډول راوړل کیږي. ډاکټران هم اړ دي چې له دغه قاچاقي درملو نه ناروغانو ته څه ورکړي. دوی وایي له دې وړاندې په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د درملنې لپاره کوم مرکز نه و، نو درمل هم ډیر نه و په کار او په لیست کې نه ول موجود. د سرطان د درملنې د مرکز مسؤول ذبیح الله ستانکزی په دې اړه وایي
د سرطان ناروغۍ درمل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د درملو په لیست کې نشته. موږ په دې اړه د عامې روغتیا له وزیر سره خبرې کړي او د سرطان د ناروغۍ د درملو لیست مو برابر کړی. د عامې روغتیا وزارت د فارمیسي ریاست ته مو لیږلی دی. هغوی هڅه کوي چې د سرطان ناروغۍ درمل د جواز په لیست کې شامل کړي او له هغې وروسته د سرطان د ناروغۍ درمل په قانوني ډول هیواد ته وارد شي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس یو شمېر خلک په ځانګړي ډول د سرطان ناروغان د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو په خاص ډول پاکستان او هند ته ځي چې هر کال په میلیونونو ډالر مصرفوي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دغه ستونزې د هوارۍ لپاره د دوی هلې ځلې روانې دي او هڅه به وشي چې له دې وروسته په دغه ناروغۍ د اخته کسانو درملنه په هیواد کې دننه وشي. همداراز د دغه وزارت مسؤلین وایي چې دوی د سرطان ضد درملو د وارداولو په برخه کې هم کار پیل کړی چې تر یوه ځایه رسېدلی دی. د دغه وزارت د درملو د خدمتونو د تنظیم رئیس نورشا کاماوال په دې اړه وویل
ما یک لیست جدا را سرش کار کردیم.
موږ په یو بیل لیست کار کړی چې په هغه لیست کې د سرطان ضد درمل هم شامل دي. هغه درمل چې کم مصرف لري په دغه لیست کې اضافه شوی او موږ به یې ډېر ژر اعلان کړو. هغه شرکتونه چې افغانستان ته درمل واردوي کولی شي دغه درمل موږ ته را صادر کړي او مربوطه شرکتونه هم کولی شي چې دا موږ ته وارد کړي.
افغان حکومت په راتلونکي کې د سرطان ناروغۍ د درملنې لپاره بیلابیل پروګرامونه په پام کې لري. د عامې روغتیا وزارت د مسؤلینو په خبره دوی به په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د دغه ناروغۍ د درملنې لپاره نور مرکزونه هم جوړ کړي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل.
درنه دوستانو سلامونه مې ومني. تاسو په خپل سیمه کې د څښاک دی اوبو پاکله څه وایي؟
هر رقم سپین سپین چینجیم کوي په اوبو کې اوچا تخکاری نو د خېټې نه خراب وي هر ورځ له بس مشکلاتې.
په دې وروستیو کې د اکثره سیمو اوبه بې خونده او چټل شوې دي.
د کانالیزیشن سیستم جوړ نه ده. همدغه چې ډنډونه جوړیږي چې دا ډنډونه زید او پایپونو ته داخليږي.
لاری چارې څه کېدلی شي؟
د اوبو رسولو ادارې یا د چاپیریال ساتنې ادارې دا باید قوانین راواخلي او په خپله په کوڅو کې ورته ودرېږي، په خلکو باندې پیاده کړي.
هم دا موضوع تیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، اوبه د ژوندۍ موجوداتو د ژوند د پایښت لپاره خورا مهم چیز دی. اوبه انسان او ټول ژوندۍ مخلوقات تازه ساتي، ښکلا وربخي او د ژر زړېدلو مخنیوی کوي. عادي بدن په ورځ کې 2-3 لیتر اوبو ته اړتیا لري چې 8 ګیلاسه کیږي. خو له بده مرغه په دې وروستیو کې د څښاک پاکې اوبه کمی شوې دي. د کابل ښار ډیری اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې د اوبو بوی، رنګ او خوند بدل شوی دی. ان تر دې چې په یو شمېر ځایونو کې په نلونو کې هم کله ناکله خړې اوبه راځي. یو شمېر کسان په بوشکو کې مدني اوبه اخلي، خو ځینې بیا د دې توان نه لري چې د څښاک اوبه په بیا واخلي، نو ځکه مجبور دي چې هماغه بدبویه او چټلې اوبه وڅښي. د ننګرهار اوسیدونکی اجمل وایي چې د دوی په اوبو کې حشرات هم وي. په اجمل پسې د څو تنو نورو خبرې هم اورو.
یو رقم سپین سپین چینجیم کوي په اوبو کې اوچا تخکاري په دې غریبۍ باندې ګټو. او هلته چې د بچکیان هر وخت ډاکټر ته مونږ بوزو نو د خېټې نه خراب وي هر ورځ چې بس مشکلاتې
وړوالی لري، میکروب لري. یو قسم ماشینه نه پیدا شوی دی 9000 روپۍ شاوخوا کې سر کې د تسبه په نوم باندې. هغه اوبه دغه وړوالی لري کې لکه خوند ذائقې نه سر جوړولی.
د څښاک د اوبو د ناپاکه کېدل یو لوی علت په غیر معیاري توګه د بدرف د څاو جوړول دي. په هغو سیمو کې چې بدرف څاوې نشته یا هم کمی دي، اوبه دومره ندی بخونده شوی. په کابل کې د کمپنی سیمې اوسیدونکو اجی ګل وایي چې د دوی اوبه ندی بخونده شوی ځکه چې هلته بدرفت ساوی کمی دي.
راټولې د غرو اوبه روانې دي چې نو اوبه دي د ټولنې باسرې د ټولې په نلکې کې راځي چې صفا اوبه دي. هغه په کور باندې څلور سوه درې سوه روپۍ میاشت راځي هغه بمبۍ موږ ته راغلي دي چې ښه اوبه یې وجود ورسره صحیح تو خپله ښه پوهې د غرو اوبه خو دومره دي شاتي چنو بودی غروب
اوبه چنه نیستی څومره سخته ده
ډیره سخته ده ټول وشکالی سي ټول تباہی ده کنه
په کور کې تاسو اوبه مثلا په کوم شاینو کې ډیره زیاتی کاروي
مګ ولاسه خوراکي د دکویانو اوبه موږ داونه بوټو ته ورکواله او نور خدا صرف د خوراک لپاره دي
او ځینې کسان په اوبو کې اسراف کوي تاسو منطقه خو به
نه
کیږي
نه نه موږ د دکویانو دغه نه لکه اوبه ټول حساب ده پیسې پر راځي خلک کنه استعمال نه مناسب سره کوي
که پیسې نه راتلای ډیری مصرفولې
خو خو چې مصرف یې غوډه څوک غلط ورکړي هغه خبر
کلیوال هم د څښاک د اوبو له ناپاکۍ نه شکایت کوي وایي ان د ویلو اوبه هم چټلې شوې دي یوه خبره چې له پخوانه په خلکو کې ډېره عامه وه هغه دا وایي چې ویل به روانې اوبه نه چټلېږي د لغمان اوسیدونکی امین جان وایي چې په روانو اوبو کې هم چې چټلې ډېرې شي بیا یې څښل ګڼې سي ستونزې پیدا کوي
ګل په مخ سیالته میښې غوایي ځناور خره سپي په دې درونټې ډنډ کې ما لیدلې دي چې پراته وي او دا اوبه مغسې کته ورځي او د کنګرار ښار ټول خلک په دې نیر کې لامبي ماشومان ځوانان صابونونه پکې استعمالوي کالیب کې مینځي او بیا دا اوبه کته ځي همداسې په شینوارو ممندرې بېسودو ولسوالۍ په دې ساحو کې دې نه خلک استفاده کوي
د کوچیانو د ریاست د عامه اړیکو متخصص اول ګل جلال چې څلور کاله یې له یوې غیر دولتي ادارې سره د اوبو د پاک ساتلو په برخه کې د مسؤول په صفت کار کړی وایي د اوبو د ناپاکه کېدلو علتونه ډېر دي خو که چیرې دولت او عام وګړي وغواړي دا ستونزه حل کولی شي له نوموړي سره مو مرکه کړې د اورېدلو بلنه یې درکوو
خلک چې دغه ساختماني چارې کوي نو دوی چې د ځمکې کني دوی دغه د برېښنا او د اوبو دغه سیستمونو ته هېڅ پام نه کوي کله چې کوم چې پایپ پریسي بس بیا په غیر مسلکي شکل باندې فقط ځان ته خلاص کې بیرته بسته کې نو هغه د بارانونو سیلابونو یا په خپله د همدغه کورونو نه چې کوم نلونه د باندې وتلي دي بیالې د کانالیزیشن سیستم جوړ نه ده همدغه چې ډنډونه جوړېږي چې دا ډنډونه په مرور د زمان سره ځي دغو پایپونو ته داخلېږي په نوم د پاکو اوبو باندې به ځي خو که هغه بیرته همغه آخري بمبه کې ټست سي په زرهاو میکروبونه ورکي او مختلف امراضو سبب وګرځي
خو خلکو د نل په اوبو باندې باور درلودو وایي دا پاکې دي صفا دي مګر په دې وروستیو کې په کې خړې اوبه راځي په دې باندې څه وایي
هغه د نلونو اوبو چاته توزیع کېدلې هغه ډېر وړو کې یو ټولنه وه اول دا د کابل ښار دغه سې تر د اوسنۍ عبدالحق چارایي پورې دغه ښار وو دې خواته تر کوټ سنګي پورې ښار وو اوس دا شاوخوا اووه میلیونه خلک کابل ښار مثال ونیسو کنه دا دلته اوسېږي دا د یو زاړه سیستم لاندې اوسېږي دا سیستم نوی سوی نه ده خلک چې دا اوس آبادۍ کوي یا دا خامې کوڅې او سړکونه یا دا درانده موټر چې په دې سړکونو باندې تېرېږي په ټنونو ټنونو باندې وزن لري کله د سیمټو لارۍ ګوري کله د سیخانو لارۍ ګوري نو دغه ټول پایپونه چې دي دا ټولې سوري کړي دي مات کړي دي بیرته ابرسانی په سیستم کې دغومره قوت او پاور تر اوسه پورې نشته چې سل فیصده دغه پایپونو ته اطمینان وروبخي تر یو جي پورې پاکې دي بیا موږ چې سیستم خراب شوی ده سیستم مات شوی ده لکه اوس تایمنی به واخلو د کارتینو صاحب واخلو چمنې ببرک چې ورته وایي هر سړی په خطر صحیح د څښاک د اوبو له وجې نه ځکه ډنډونه دي ډنډونه دي د شخصي حفظ صحیح خیال ساتل هم نشته د محیطي حفظ صحیح خیال هم ساتل هم نشته څلور دانې لکسس موټر به د کور مخکې ولاړي خو په دغه به نه پوهېږي چې څښاک اوبه پاکېږي خلکو ته توصیه وکړي یا خیال وساتي د دغه پایپونو عامه پوهاوی د خلکو دومره کم ده چې هغه هېڅ نه پوهېږي چې دا اوبه په کومه لاره تللي دي په کومه لاره راغلي حتی خپل هغه مسؤلینو ته اکثریت ته نه دی معلومي چې دغه ساحه کې د اوبو پایپونه په کومه لاره تللي په کومه راغلي
تاسو په نظر دا وضعیت کم څه پاتې شي د څښاک ناپاکو اوبه د څومره خطرناک کېدلی شي
دومره خطرناک ده دا به دومره ناورین دامنځته کړي چې دغه د افغانستان نور ناورینونه به ورته هېڅ شیان نه وي ځکه چې دا به زموږ وینه دومره خرابه کړي زموږ د معدې سیستم زموږ صحي سیستم به دومره خرابه کړي لکه اوس تاسو وګورئ که نه په همدغه رقم که موږ مخکې لاړ شو دا هېڅ معیاري ښاریتوب نه ده موږ کله چې ښار وایي د ښار خپل معیارونه دي د ښار مسؤلین ښاروالان د اوبو رسولو ادارې یا د چاپیریال ساتنې ادارې دا باید قوانین راواخلي او په خپله په کوڅو کې ورته ودرېږي په خلکو باندې پیاده کړي
راځو دې ته چې ډاکتران له سي نظره اوبه څومره مهمې ګڼي د داخلي برخې ډاکټر حتیق علیمی وایي چې اوبه د وجود د حیاتي غړو ساتنه کوي د بدن حرارت منظم ساتي له بدن نه خستګي او ستړیا لرې کوي د غذا په جذب کې مرسته کوي او د ګردو لپاره ډېر مهمې دي ډاکټر حلیمی براته وایي چې د ناپاکو اوبو څښل کومې ستونزې پیدا کولی شي او څومره خطرناک دي.
د کولرا میکروب له اوبو څخه منبع اخلي. د مورقي میکروب منبع همدغه خراب اوبه دي. له دې څخه علاوه د جاردیا په نامه یا نور میکروبونه دي چې همدغه اوبو نه سرچینه اخلي، یا په زیړي کې یو نوی چې د هپاتایټس ای په نامه یادیږي، هغه هم د دې اوبو څخه کېدای شي سرچینه واخلي. که له هغه اوبو څخه تا استفاده کړې، آیا صحت دې ښه دی؟ آیا ته په هفته کې دوه درې ځله ډاکټر ته نه ورځې چې زه یې سالم؟ خامخا ورځي. نو د دې په خاطر چې دغه احسانات دغه امراض راکم شي، ښه خبره دا ده چې هغه اوبه چې رنګ او خوند او بوی خپل د لاسه ورکړی دی، ولو که معدني اوبه هم وي چې خپل خاصیت له لاسه ورکړی او له دې اوبو څخه باید استفاده ونه شي. نو ښه خبره دا ده چې دا اوبه ښې جوړ شي او بالاخره بېرته سړې شي، استفاده وشي. دې ده کلو بانډو کې اوسېږي، دې کې شک نشته چې نفوس هلته کم دی. دوی کولی شي چې خپل کثافات، خپل چټلي، خپل ګند دوی په ویالو کې خوشې نه کړي. څاروي په ویالو کې کله کله وینځي دوی، یا په ویاله کې خوشې کوي. دوی څخه مې هیله دا ده چې له دې کارو څخه ډډه وکړي، ځکه چې ښه مسلمان هم هغه دی چې بل کس دغه له ضرر څخه په امن کې وي.
د اوبو له دومره ارزښت سره بیا هم ولې مسؤول کسان د اوبو د ناپاکه کېدلو مخنیوی نه کوي؟ موږ د چاپیریال ساتنې د ادارې له کارکوونکي پردیس رسولی سره دا موضوع شریکه کړي. هغه ویل
متاسفانه تشکیل کافی نه ده چې ټولو برخو کې نظارت او تفتیش وکړي. خاص کومه کمیته هم یا کوم ریاست د متخصصینو پاتره نه لري چې د هغوی دغه برخه کې لازم اقدامات وکړي. او راغلو د کابل د ښاریانو لپاره د دې څخه نه په ډېر درانه خیله کومه چې د دغې د فاضلاب د ساګانو خپل چې هغه خصوصا هغه جذبي ساګانې چې دا ډېر زیات منفي تاثیرات لري. د کابل د اوبو د ککړتیا اصلي عامل
دا چې دا مهال د کابل اوسېدونکي له کومو اوبو نه کار اخلي، د اوبو او برېښنا وزارت د تخنیکي بورډ غړی ویسل رحمان آریا وایي
زیاترین اوبه چې د اوس د کابل ښاریان استفاده کوي د اوبو زیرزمینی اوبه دي. پاتاس په دې چې چیرې د زموږ ریسورسونه چې موږ ورڅخه استفاده وکړو، د افغانستان دولت پلان جوړ کړی دی چې د کابل ښار ته بره راوچې نور ملي پروژې د اوبو د زراعت لپاره دي. د ترک د اوبو لپاره شاوتوت پروژه چې د کابل تقریبا په 40 کیلومتر کې واقعیت لري، چې تقریبا 2 میلیون نفوس ته اوبو ورکړي، ډیزاینونه ختم کړي دي او ان شاء الله امکان لري چې موږ په ژرترین وخت چې بودیجه پیدا شي د دې ساختمان جوړ کړو. دومره مهمه پروژه چې باید د کابل ښار ته اوبو ورسي، هغه د ګلبهار پروژه ده چې هغه بره راوځي نو یو شاور د کابل ته چې جوړیږي خلکو ته به ورسي. زموږ دریمه پروژه چې دا اوس د کار لاندې ده، تقریبا 15 میلیون متر مکعب د کابل ښاریان ته اوبو ورکړي. د شاورس پروژه ده چې بره راوځي هغه زراعتي ځمکې د خپل شکرلري ورسواري څخه خړوبېږي، 15 میلیون به د کابل ښاریان ته د ترلاسه کولو ورکړي. یو قسمت د ښار د کابل د پغمان څخه اوبه اخلي. د پغمان دره دومره ظرفیت نه لري چې ټول کابل ته اوبه ورکړي. هغه یو محدوده دره ده چې په خواو نفوس ډېر کم او دغه څخه اوبه ورکړي. زیاتره اوبه چې د اوس استفاده کې زیرزمینی اوبه دي.
د څښاک د اوبو د ناپاکۍ ستونزه هغه وخت حل کیږي چې یو منظم سیستم د ناپاکو اوبو لپاره موجود وي او خلک هم په خپل سر غیر معیاري د بدرفت څاوي ونه باسي. ویسل رحمان یو ځل بیا
تفاوت د ارتفاعګانې بیخي ډېر دي. په یو ښار چې ډېر هموار وسي هم خپل مشکلات لري، او چې توپوګرافي یو څه داسې غرنۍ مځکه وسي خپل شتوبونه بیا لري. ولیدل چې موږ هغه ګراویټي سیستم یا په هغه نورمال شکل چې باید په طبیعي حالت اوبه تصفیخانو ته یا کانالیزیشن لاړ شي دا خپل شتون لري. په دې کې شک نشته چې دا اوس د کابل ښار کانالیزیشن بدترین حالت کې دی. باید پر دې باندې جدي غور وسي، او زه فکر نه کوم چې ډېر قوي انویسټمنت ضرورت وسي په دې وخت. یوازې اوبه نه دي چې اوبه ککړېږي او موږ یې چو او کبل مشکل نه جوړي. سلهاو میلیونه ډالره انسانانو ته ضربه رسي، واسه جدي مریضان کېږي. اکثریت مریضان چې په افغانستان کې ته ویزا مجبور چې خارج ته ورسي، دا پر دې باندې انویسټمنت ضرورت دی، پیسې ضرورت. دوم مرګومیر نهایت زیاتېږي. دا خپل یو فشار دی چې پر دولت باندې پر جامعې باندې راځي. یعنی پاکي چې په دین کې وایي جز د ایمان دی، یعنی پاکي اوبه د صحت لپاره لومړنی د ژوند ګامونه دي چې باید واخیستل شي. یعنی پاکي اوبه استفاده کړي، په دې کې مطمئن اوسئ چې سطح د مریضانې کمیږي، مصارف د فامیلو کښته راځي، او یو ډېر سالمه جامعه به جوړه.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
کو ګوري دونکو سلام. ژمه را روان دی او تاسو خو پوئ گئی چې ژمه لرګی سکاره تیل گاز او برق واړی. په داسې حال کې چې دلته د هیچي درک هم نشته او کشته هم نو اخیستل یې اسانه نه دي. نو ځکه له همدا اوسه ځانونو ته ډبلې ډبلې برستنې جوړې کړئ چې بیا مو خدای مکه ساړه ونه وهي. له حکومت او موسسو خو اوس هسې هم څوک تمه نه کوي، ځکه په خپله په میلیونونو میلیونونو د برق د بل قرضاره دي خواران. د خپرونې په پیل کې څو نظامي خبرونه درته لرو. خبری منابع وایي چې تیره ورځ هم له فوجي موټرو څخه تیل وویستل شول او په قراردادیانو باندې وپلورل شول. خبر زیاتوي چې د تیلو پلورلو دغه تجارت په ټولو فوجي امنیتي او ملکی برخه کې په شدت جریان لري او یو شمیر حکومتي او دولتي موټر لرونکي چارواکي د تیلو تجارت کوي. له دې امله ښایي افغانستان ته د تیلو د وړو سوداګریو لومړی مقام ورکړل شي.
د یو بل خبر له مخې ویل شوي چې ډګروال تیل فروش یو بل ټانکر هم له تیلو ډاک او د خرڅولو لپاره د تیلو سرای ته ولیږه. خبر زیاتوي چې ډګروال تیل فروش له خپلې مربوطه عسکري قطعې څخه هر ورځ یوه بوشکه تیل له ځان سره راوړي او په کور کې تر هغو ذخیره کوي چې یو ټانکر ته ورسیږي او بیا ټول په ټانکر کې اچوي او پلوري.
امنیتی منابعو ته نږدې کسانو ویلي چې د سلمې حوزې اتمې امنیتي پوستې کسان تېره ورځم د خپلې مربوطه سیمې په کوڅو کې وګرځېدل او له هغو کسانو یې خپل حق راټول که کوم چې د نویو کورونو په جوړولو لګیا دي. خبر زیاتوي چې د پوستې دغه ګزمه هره ورځ په کوڅو کې ګرځي او د نویو کورونو جوړولو حال اخلي. خبر وایي چې دغه د پوستې ګزمه د نویو کورونو جوړولو خاوندان په مرګ نیسي او تبې ته یې راضي کوي.
د نظامی خبرونو په لړ کې یو بل خبر وایي چې د زرم ټولي اتم امنیتي پوسته چې دښمن ته تسلیم شوې وه بیرته ونیول شوه، خو له یوې ورځې مقاومت وروسته بیرته د دښمن لاسته ورغله. خبر زیاتوي چې دغه پوسته د یو قوي تعرض په نتیجه کې بیرته ونیول شوه او تر اوسه لا د حکومتي قواو په ولکه کې ده، خو داسې اوازې هم خپرې شوي دي چې ښایي بیرته به د دښمن لاسته ورغلی وي. خبرونه خلاص شول.
نندارتونونه که نورو ته ګټه لري او که نه لري خو جوړونکو ته یې سره طلا ده. لکه داسې
څنګه و نندارتون د خلکو خوښ شو که نه؟
صاحب ډېرې خوښ شو. باور وکړه چې هر چا به د میوو ډېرې لیدلې نو خولې به یې اوبه ورته وکړې. په تېره خو هغه د میوو جوړ شاپرک خلکو ډېر خوښاوه.
رښتیا؟
هو صاحب،
دغه طرح ما ورکړې وه، ډېر عالي طرحه وه.
تا دغو نه مازغله کومه کړه، په فیسبوک کې دې لیدلی وه.
سکرتر څنګه په چورت کې لاړې؟
صاحب ما ویل که ټولو وزیرانو دغسې ابتکارونه کړي وای نن به مو هېواد د جاپان برابر وای.
په همدا یې وشا پراک؟
نه صاحب، نورم نامې خدا ډېر مبتکر یاست.
صاحب هغه میوې څنګه کو؟
څنګه یې کوو؟ خو د صاحب کور ته را انتقالوو.
ټول یې؟
نه، لږ لږ د موینانو او رئیسانو کره هم ور ولېږئ. او رښتیا دغه لومړی او دومو معوینانو کره هم ولېږئ.
صاحب څومره څومره؟
لومړي معاونانو ته لس لس کارتانه او دوهم معوینانو ته شپږ شپږ کارتانه او د موږ موینانو ته دوه دوه کارتانه او رئیسانو ته یو یو کارتن ولېږئ.
صاحب مشاورین هم دي چې بیا ګیله درڅخه ونه کي.
ولا ښه وایې، یو یو وړکی کارتن مشاورینو ته هم ولېږئ او خولې یې ور بندې کړئ. کنه بیا به داسې مشوره ورکړي چې ټول عمر به مو له نندارتونه خلاص کړي.
صاحب، نورو وزیرانو ته یم ولیږو او بیا خو وکیلان هم دي. کنه
سکرتر، ته خو موږ لیونی کوې که څنګه؟
ولی صاحب، خدای دې نه کوي.
نو که دا ټولو ته یې ور وویشو نو موږ ته به څه پاتې شي؟
اسانه کار دی صاحب، له دېونه به یې نه ورلیږو، له مارکیټه به یې واخلو، ورته بسته بندي به یې کړو، د نندارتون ټاپه به پرې ولګوو او ور وبه یې لیږو.
ایله چې د سړیتوب خبره مې درشکه واورېده، نو چې دغسې ده ټولو ته د مارکیټ ور ولېږئ. نندارتون موږ جوړ کړی او مال یې هم په موږ پورې اړه لري.
خو صاحب، د نندارتون مېوې مو هم له مارکیټ اخیستي دي.
اخیستي مو دي، خو ښه غور او پام مو ورته کړی چې تر نورو غټې، روغې او رنګداره وي، او اوس چې اخلی دومره غور نه پې کوئ.
دغه خو رښتیا وایې صاحب.
او دغه غټ دوه رئیس هم به څنګه کو صاحب؟
د هغوی مېرمنو ته ور ولېږئ، هغوی له ځانه په مېرمنو ډېر خوشحاله کېږي او دا ډول به یې رشوت هم نه ګڼي، که څنګه؟
صاحب، د نښې منځ دې وویشت، همداسې به وکړو او په دې ډول به تاسې په آرام زړه د نندارتون ښکلې او مزهداره مېوې نوش جان کوي.
آرایش کول ښه کار دی، خو چې په خپل ځای کې وشي. د یو بې ځایه ځای له آرایشه به مو خبر کړو.
ښه سب خو اخلاص شو چې اوس دغه ریپورټ سب کوم. ناوخته کېږي را باندې، دا څه کوي؟ دی خو هنداره را وایسته او آرایش شروع کړ. اوف، ناوخته شوه.
دا څنګه له ځان سره غږیږي؟
ته وګوره، دلته د ریپورټ ورکولو را باندې ناوخته کېږي. اول ته په سټوډیو کې د نر لور آرایش شروع کړی دی، نه پوهېږم څنګه وکم.
دروازه ور وټکوه او ورته ووایه چې راوځي.
رښتیا وایې، اوس هم را باندې ناوخته شوه، باید وختي مې ریپورټ لیږلی وای. وبخه، زه ریپورټ ثبتوم.
ښه ښه، بس یو څو ثانې نور هم صبر وکړه چې ریمال مې په نیمایي کې پاتې کېږي چې دغه پوره کړم.
سمه ده، لږ زر کوه.
ښه،
وایي ریمال مې په نیمایي کې پاتې دي.
ورته ویلي به دي چې د باندې یې وهلي وای. زه مطلب ثبتوم.
که نه وي زه نو دا ځل ته ورته وایه.
ښه، خو چې د ما ومني. اوه وبخه، موږ ثبت لرو، که د رایش د باندې چېرته وکړي ښه به وي.
دا څه ډول خلک یې؟ هېڅ ادب مشرت مو نه دی زده. ښه وینئ چې یوه ښځه آرایش کوي او تاسو ورته وړاندې وروسته کېږئ. دومره خو مې پرېږدئ چې دغه د شونډو خطونه مې پوره کړم.
د راپورټ لیږلو را باندې ناوخته کېږي.
ځه، قیامت به نه راټیټېږي.
څه وایي؟
وایي د شونډو خطونه مې پوره کوم.
اوف، د شونډو خطونه لا چېرته دي؟
څه خبر یم، که نه زه چې امیر ته ورشو.
هغه دراجګه شوه.
باور وکړئ چې ډېر تاسف کوم چې له تاسو غوندې شاله کسانو سره په یو دفتر کې یم. آرایش مې د تاسو له لاسه نیمو نیم کاله پاتې شو.
څه به ووایو نو، یو پام لا د تا را باندې دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، حیا اوریاخیل، سپوږمۍ حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
چستا